قدرمنو پڅو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې چین وایي که د ناټو له غړې ترکیې څخه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړي توپ غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پرې وکړي. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غواړي په هره بیه چې کیږي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر غړیتوب غور وکړي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې لیواله دی چې د روسیې او چین په مشرۍ امنیتي بلاک کې د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چې اساس یې په 2001 کال ایښودل شوی، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. دغه سیمه ییز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه یې لکه د بیلاروس په څیر د خبرو یوه شریکه ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګینګ شونګ وویل ترکیه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د خبرو شریکه ده او له اوږدې مودې راهیسې ورسره له نږدې همکاري کړې ده، پیکینګ د انقرې دغه همکاري ستایي. ګینګ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپله همکاري پیاوړي کړي، چین دې مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. ګینګ زیاته کړه، موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقرراتو سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې صلاح مشورې وکړو. د ترکیې حریت ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړی ده له 11 کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په د دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یوه خبرداری وي. اروپایي مشرانو چې د ترکیې د ډیموکراتیکو ازادیو پر سابقې خاط کړی د اردوغان لخوا د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته ځپونکو اقداماتو یې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ترکیې دغو اقداماتو ته په پام سره دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه په دې اړه چې د سولې عالی شورا آیا موجودیت ګټور دی که نه په افغانستان کې. عبدالوهاب ډبرین د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز لرلی خو چې غړي یې وړ کسان وي. عزت الله اعظمي د کندهار ولایت څخه لیکي، په پاکستان کې د سولې خبرې او د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې هسې د وخت ضای کول دي، ځکه پاکستان د سولې په خبرو کې خپلې ګټې لټوي. ګلرحیم د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا ډیره ګټوره تمامه شوې ځکه چې د ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ یې سوله وکړه. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې شورا باید له خلکو څخه جوړه وي نو هغه مهال به ګټه ولري، دا خو اوس په دولت پورې مربوط کسان دي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، که د سولې د شورا په مشرتابه کې بدلون راشي نو اغیزمنتوب به یې لا زیات شي. نور هغه افغان له کندهار لیکي، زما په نظر د سولې شورا هیڅ په درد نه خوري ځکه چې اوس هم افغانان د اور په لمبو کې سوځي. دا اوس تاسو پیغامونه. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ واورئ.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو سلام سمو د مخکمو د ځوانانو د روزنیس پارلمان پاړه خبرونه درلوده په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز پاړه معلومات واوري چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثيلي بڼه لري یو شمیر موافقه او نور اعتراض لري دغه یو سل شپېته ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي دا ځوانان په دې غونډه کې داس د کوي چې سړډول په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازیتوب وکړي د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پریکړو ننګه وکړي په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثيلي غونډې د عمومي روابطو مشر نرګس باران وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه سړډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي له کومې مرحلې پیلېږي څه پروسیجرونه لري څه ډول تای مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي دا مو ځوانانو ته ورزده کړل د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو پښتونځو خ پوهیږي او خې حل لارې هم دوی وړاندې کولای شي نو غوختل مو چې له ځوانانو دوه هغه ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لري ورته لري
پښتو راي حل هره پیشنهاد میکنن
میوند میری چې د کابل موډل یونایټیډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلو د وای د دې غونډې لا جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي نو موږ غوښتل چې نور دنیا ملکونو کې چې د یونایټیډ نیشن دا ماډل کوم پریزنت کیږي موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغه شیانو نه خبر شي نو دې لپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال وکړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل موږ هغه شارټ لیست کړل او هغه ترمنځ لکه بیا موږ ان سلیکشن وکړو
نرګس باران وایي دوی د ملګرو ملتونو تمثيلي غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه یې درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل هغه زیاتوي په انتخاب شوي ځوانانو کې ډېری محصلان او لا سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي
ایچ گا یک نفر کې د پروګرام اشتراک مې
یو کس چې په دې پروګرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیدل هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کیده هغه به دا فورم ډکاوه او ورسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډیر ظرفیتونه درلودل هغه یې به انتخابیدل هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې لا 325 کلونو پورې وو چې ډیرې د پهنټونو محصلین دي او هغه چې دند لري او خو موقفونو کې کار کوي نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی
شایستگی لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثيلي غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په سیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټې لري نورداد صحاق چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریه ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ
د ملل متحد حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وای ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم ک چې موضوع و د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړل وړاندې کړل تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه ورسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولای شي چې هغه بیرته څوک چې خارج تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شي
خبردانه و چې ډیر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړای وای
دی ماډل یونایټیډ نیشن اصول او قانون د سي داغه ته کوم موضوع ورکول شوی اما هغه پر محدود وی البته په دغه کانفرنس کې د افغانستان پر رابطه کوم شای نو مشخص شوی نه د کوم کمیټه و نه د کوم موضوع و
د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم په هنزي محصل عبد الله جاوید وای په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمته د خپل هیواد استازیتوب نشي کولای خو دغه کانفرنسونه او غونډې لازمانو سره مرسته کوي چې کاچره دوی په راتلونکو کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کیږي د خپل هیواد خاص استازیتوب وکړي
په کابل مدل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وي، جنرال اسمبلی وایا عمومي مجمع و د ملګرو ملتونو، همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه و د ښځو کمیټه و د بشر د حقوق کمیټه و. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې دی هغه موږ دلته زده کا، د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاروي، هغوی چې سره قمت ځانته ملګري هیوادونه پیدا کوي، ملګري ملتونه سره قمت یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي، دا زده کړ. متاسفانه زه په دې نظر باندې يم چې د موږ کوم استاذي چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دي، هغوی د افغانستان نمائندګي په سم توګه باندې نشي کولای. په همدې د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دي هغه په نړیوالو سطح باندې په غوږ باندې په سم ډول باندې بحث نه کوي. زه هیله لرم چې دغه ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و همدا ډیر شي، تر څو پرې د موږ ځوانان او د نوې نسل چې دی دا مخکې نه وروزل شي.
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثیلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه، خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو لا جوړېدو وروسته دغه سی غونډې او کنفرانسونه کېدل. سنا ستانکزی چې د ملګرو ملتونو په تمثیلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه، ترې مو پوښتل چې څه ډول غړیتوب ترلاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل.
زما ورور پیښور کې هغه درس وایي، نو هغې ما ته دا لینک راولېږ وایي دلته رجسټر کړه ځان. ما ورته وویل مل سمه ده، نو دلته مې چې ځان رجسټر کړ نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم نو دی سره ډېر مرتبط دي دا شیان، نو دلته مو رجسټر وکړ او ایمیل باندې دوباره تاسو ته جواب درکوي چې کامیاب شوی یو که نه. او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټرینینګ و، ټرینینګ کې دوی هماغه څه چې پروسیجر هغه ټول درته تشریح کوي.
د فرانسې په اړه د چې کله تحقیق وکړ څه درته نوي و؟
موږ خو پولیټیکل ساینس یا هماغه سیاسي علوم وایو، موږ ته دا شیان دومره نوي نه وي. موږ ځو تحقیق کوو په خپل پوهنتون کې د همدې هیوادونو په باره کې، نو ماته دا نوي و. یعنی چې موږ موضوع چې وه یوز اف فلي اتونومس اوپنس، یعنی دا روبوټونه دا درونز چې استفاده کیږي، یعنی فرانسه دې موضوع نه حمایت کوي که نه، دا درونز استفاده هغه منی کوي، دا شیان نو ماته نوي و. دلته
تاسو چې څه ترلاسه کوئ بیا به نو دین وروسته تاسو څه کوئ؟
دین وروسته خپل تحقیق ته ادامه ورکوو ان شاء الله. داسې نور غونډې به مې هغې کې به اشتراک کوو، او چې موږ معلومات ډېر سي او خپل وطن ته خدمت وکړو. تر هغو چې معلومات نه لرو او کارونه کوزامت نه باسو خپل وطن ته خدمت نه کیږي. اسه
نورداد صحاک وایي په افغانستان کې دغسې غونډې او کنفرانسونه باید ډېر شي، ځکه ځوانان پکې ډېر څه زده کولای شي.
البته دغه کنفرانس ماډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډېر عام ده، او حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان